څلور بجې شوې. درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ازادي رډیو یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو څوونیو کې پرله پسې د افغانستان څو ولسوالۍ نیولي، د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح دا په نرۍ لیکه د ده په وینا د طالبانو پرمختګ بللی. په افغانستان کې د سولې او روانې جګړې په وروستیو پرمختګونو په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان مخکخ ژورنالیست او د ولسمشر یو سلاکار نبی مستاق له نړۍ سترګې پټې کړې.
دا سړی ډېر مهربانه، حلیم، بردباره او مینهپال سړی و. زما له نظره د مستاق صاحب مړینه د افغانستان د مطبوعاتو لپاره
د نبی مستاق مړینا له کرونا سره تړلې بلل شوې ده. پخوانی جهادي مشر قاضي امین وقادم نن له نړۍ سترګې پټې کړې. د په مړینه په یو ډول د کرونا د وبا له کبله د اکسیجن له کمی سره تړلې یاده شوې. د دې دواړو مخکښو څیرو په مړینه بام ریپورټونه ولرو. دا به مو واورئ چې د نن د مور نړیواله وبخینندې مور ورځ منځل کیږي په افغانستان کې. په افغانستان کې لا هم په زیګون باندې میاندې مري او لا هم په افغانستان کې میاندې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوه جلا تفصیلي رپورټونه په دې مناسبت هم لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یوه ګډه غونډه چې نن شوې ده حال درکو او که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 اوریدل شي. په پیل کې په مخړې د دې سات خبرونو ته صفي الله ستانکزی وړاندې کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت، سایبری ګواښونو او ګڼو نورو مسلو بحث کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی او د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سو چی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې حاضریږي. خبرونه د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت، سایبری ګواښونو، له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د سرمشریزي په لومړنۍ حاشیهي بحث کې وویل چې ناتو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لارې چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام مشورو په برخه کې د ناتو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډیر مجهز او پرمختللي دي او د امنیتي مسؤلیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دورځنیو خبرو کوربه دی. د سولې سیمه ایز انسټیټیوټ لخوا دې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نشي کېدای. دې غونډې ته په وینا کې اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري اړینه وبلله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې، خپل منځي اړیکو او پرمختګ په برخه کې د ګډونوالو لخوا پر کېدونکو وړاندیزونو بحث ښودل شوی. پخوانی جهادي قماندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د ښاغلي وقات زوی صهیب وقات دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. صهیب وقات وویل چې پلار یې نن په یوه بجه په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. د صهیب خبره محمد امین وقات له 2 کلونو راهیسې له بېلابېلو ناروغیو کړېده او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد هم د ښاغلي وقات مړینه یوه لویه ضایع بللې ده. کرونا وبا تر دې مخکې هم په افغانستان کې ګڼې مخاوري څیرې اخیستې دي. له هغې ډلې تازه د ولسمشر سلاکار محمد نبی مستاق چې کلونه په ژورنالیزم او نور فرهنګي برخو کې کار کړی او همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی مرستیال پروفیسور محمد رسول باوري. دامګړې په افغانستان کې د کرونا له لاسه څه باندې 3,500 کسان مړ شوي او په کرونا د ټول ټال اخته کسانو شمیر نږدې 9,000 ته پورته شوی دی. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهارشنبې دوام وکړي. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي له افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي د پراګ په کوربتوب په دې غونډه کې ګډون لري. دغه فورم کې به د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې وشي. په افغانستان کې نن د غبرګولي 23مه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د غبرګولي 23مه دا ورځ لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. اخوا همدا افغان میرمنې دي چې تر نورو ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون مال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې څو چنده ښه والی راغلی، خو بیا هم په دې برخه کې شته ستونزې د افغان میرمنو ژوند ګواښي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د برما لرې کړای شوې رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوې میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکي رهبر سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخ دی او هر ورځ په دغه هیواد کې د سان سوچی پلویان مظاهره کوي. په دې موده کې لږ تر لږه 850 اعتراض کوونکي وژل شوي. په لندن کې د چین سفارت د جیوو یا د نړۍ د اولو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکار لاسوهنه او د دوی داکاري سیاسي جالکاری بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شنجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص په ریکارډ باندې تورن شو. د چین هیواد په شنجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر له نړیوالو انتقادونو سره مخ دی. متحده ایالاتونو له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند نسل وژنه یاده کړې ده. د جی 7 په اعلامیه کې راغلي دي چې چین باید د بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د جی او هیوادونه باید د تقابل او ګډوډیو د رامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ سینما یو وتلی لوبغاړی نت بیتی چې په ډلیورنس، سوپرمن او نتورک فلمونو کې د لوبیدو په خاطر خورا زیات شهرت ترلاسه کړ، په 3 کلنۍ کې ومړ. رویټرز خبري اژانس د نت بیتی د لور بلوسوم بیتی په حواله لیکلی دي چې هغه په خپل کور کې په لاس انجلس کې په طبیعي مرګ ومړ. د رپورټونو په اساس نت بیتی اته زامن او لورګانې درلودي او د امریکا متحده ایالاتونو د کنتاکی ایالت اوسیدونکو چې یکشنبه سهار ومړ. هغه په څه باندې 150 فلمونو او ټلویزیوني نمایشونو کې کار کړی دی.
سپوږګلا ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو .com کې هم کتلای شئ. په خبرونو کې مو اوریدل چې نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د سازمان مشران راټول شوي دي. تمه ده د ناټو غړو هیوادونو مشران له افغانستان نه د پوځیانو په وتلو، اقلیمي بدلون، ټولیزم، امنیت او ځینو نورو موضوعانو بحث وکړي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په لومړني بحث کې ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به مرستې دوام ولري. صفولله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
ناټو له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د دغه سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د ناټو غړو هیوادونو د یو دیرشمې سرمشریزې په یو بحث کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته رسیدل د ملاتړ او مرستو د پای معنی نه ورکوي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډېره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکي حضور سره د ظرفیت جوړونې او په برخه کې موږ په دې مسله باندې غور کوو چې څنګه له هیواد بهر افغان پوځیانو په تیره بیا ځانګړو ځواکونو ته روزنه ورکړو. همداراز په دې له ټولو ملګرو سره بحث کوو چې مهم تاسیسات څنګه ساتلی شو په تیره بیا د کابل نړیوال هوایي ډګر. ناټو له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 11 خپل ټول پوځیان د افغانستانه باسي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وویل دا یوه اسانه پریکړه نه وه او دې خطرونه واضح کړي وو، خو د خبره ناټو په دې نیت افغانستان ته نه وتللی چې تل هلته پاتې شي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناټو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. سرمنشي د بحث د چلوونکي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو او د وینې تویدو له دوام سربیره د پوځیانو د وتلو په پریکړې شخصا پښیمانه دی که څنګه، داسې ځواب ورکړ. بدیل لار چې پاتې شو یو انتخاب و، خو د لا زیات تاوتریخوالي او لا زیاتې مرګ ژوبلې خطرې له ځان سره درلود، او ان د ناټو د سرتیرو د شمیر د زیاتوالي سره. ځکه لکه څنګه چې ما وویل، موږ له یو لک عسکرو نه راښکته شو لسو زرو ته راغلو. ټول پلان په همدې و چې افغانان د دې جوګه شي چې خپل امنیت پخپله وساتي. یون ستولتنبرګ یادونه وکړه چې شاوخوا 3 لک افغان پوځیان اوس په ښه توګه د امنیت د ساتلو جوګه ګرځېدلي. د ناټو په نننۍ سرمشریزه کې امریکا ولسمشر جو بایدن هم ګډون لري. بایدن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه کړې ده. ناټو او امریکا داسې وخت له افغانستانه د عسکرو په ایستلو او هم په دغه هیواد کې د خپل ملکي حضور د دوام او د مرستو په څرنګوالي بحث کوي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د امنیتي وضعیت د خرابېدو راپورونه خپرېږي. د سیمه ییزو چارواکو، ولایتي شوراګانو او د سیمې د خلکو په حواله دمګړې نږدې 40 ولسوالۍ د طالبانو لاس کې لوېدلې. افغان لوړپوړي دفاعي چارواکي دا کار تکتیکي شاتګ بولي، خو له هغو سیمو چې دا ولسوالۍ که د طالبانو لاس ته لویدلی د سختو جګړو او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلو راپورونه راځي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د طالبانو لخوا په پرله پسې ډول د ولسوالیو د سکوت لړۍ روانه ده. په عین حال کې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال ګواښ کړی چې د طالبانو د ده په وینا د نری لیکي په څیر پرمختګ به د دوی لپاره ناوړه واقع بولري. امرالله صالح وایي طالبانو د یوې نری لیکي په جوړولو لږ پرمختګ کړی، خو دا ډول پرمختګ پراخ ملاتړ نه لري. په دې اړه به له کابل نه زما د همکار ریپورټ واورو.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو لخوا د ولسوالیو د سقوط موضوع ته د یوې نری لیکي په څیر د پرمختګ نوم ورکوي. هغه پرمختګ چې د په خبره تلپاتې نه دی. خغلی صالح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی، هغوی چې له طالبانو سره جګړه ورته آشنا ده پوهیږي چې دا نری لیکه به د دې ډلې په ډلهیزه هدیره بدل شي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خلکو غږ کوي چې په تبلیغاتو تیر نه وسی. د ده په خبره طالبانو هیڅ ډول بدلون نه دی کړی، بلکې له پخوا یې ډېر بد حالت خپل کړی. خو طالبان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د بری او ماتې لوری معلوم دی. امرالله صالح داسې مهال د طالبانو پرمختګ د نری لیکي سره تشبیه کوي چې د ازادي راډیو د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو پر بنسټ د ډلې د مې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 40 ولسوالۍ سقوط کړي، خو د افغانستان حکومت دا سقوط نه بلکې تاکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې په تیرو 40 ورځو کې یې تر 150 ډېرې ولسوالۍ نیولي، هغه ادا چې د دولتي سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. خو د جګړې له دې سرو لمبو د خلاصون په پار په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرې هم هغه ډول چې اړینې دي پر مخ نه ځي. 15 ورځې وړاندې دواړو ډلو هوکړه وکړه چې د سولې خبرې به په چټکۍ مخته وړي او د اجنډا پر لومړیتوبونو به سره هوکړه کوي، خو له هغې ورځې تر ننه یې هیڅ ډول غونډه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي تر منځ یې اړیکې شته او هڅې هم روانې دي، خو دا چې پایله به یې څه وي څه نشي ویل کېدای. ښاغلي محمد نعیم زیاته کړې له اختر رئیس چمتو دي، خو مقابل ټیم لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره هیڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د دې وزارت ویان ده جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحا کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
هخوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم افغانستان کې نیابتي جګړه پای ته ورسوي تر هشټګ لاندې کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې ګډون کوونکو د روانې جګړې پای غوښته او دا جګړه د افغانستان د بقا لپاره ګواښ بللې ده.
اخوا یو لوړپوړي امریکایي جنرال د امریکا د پوز د مرکزی کمانډان ای مشر جنرال فرانک مکنزی په یوې تازه مرکه کې چې د امریکا غږ سره کړی ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتونو داسې کوم پلان نه لري چې د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ لپاره وروسته لاغې چې امریکایي ځواکونه وتل بشپړ کړي په افغانستان کې هوایي بریدونه وکړي. د ویل لدی وطن ورسته به د دوی هوایی بریدونه یوازې په دې پوری محدود وي که چیرته داسې کوم پلان را برسیره شي چې په هغې کې له افغانستان نه په امریکا متحده ایالاتو یا د دوی په متحدینو د بریدونو کوم پلان وي. هغه ویل په افغانستان کې به د وتلو وروسته د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ په موخه هوایی عملیات نه ترسره کیږي. د دې امریکایي جنرال دا څرګندونې د نیویارک ټایمز له هغه رپورټ سره چې ویلي و پنټاګون په افغانستان کې د افغان هوایی ځواکونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په هوایی بریدونو غبر کوي په تضاد کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا درېیمه څپه په چټکۍ خپریږي، د یو شمېر مخکښو کسانو د شدیدې ناروغۍ او مړینو رپورټونه ورسره هم مهاله دي. پخوانی جهادي مشر او د سولې د شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقاد نن ومړ. د قاضي امین وقاد زوی صهیب وقاد ازادي راډیو ته وویل پلار یې نن غرمه په خپل کور کې سا ورکړه. صهیب وقاد وایي پلار یې قلبي تکلیف درلود. تقریبا دو کال مخکې ورته پیدا شوی و. څلور میاشتې مخکې د سږو تکلیف ورته پیدا شو. بیا په پېښور کې یو روغتون کې درملنه وشوه. د دوو اونیو راهیسې بیرته همدا ناروغي ورته پیدا شوې وه. او دا چې د کرونا ناروغي خپره شوې، اکسیجن ته لاسرسی ممکن نه دی، ومړ. ګڼو افغان سیاستوالو د قاضي محمد امین وقاد مړینه یو ځای بللې. قاضي محمد امین وقاد په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې پر بیلابیلو مهمو دندو کار کړی. هغه د ننګرهار د پوهنتون پر ریاست سربیره د یو شمېر مهمو کمیسیونونو او کمیټو غړی پاتې شوی او د سولې د مخکینۍ شورا یو مخکښ غړی هم و. په عین حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار او پخوانی افغان ژورنالیست نبی مستاق هم د ور پیښې ناروغۍ له کبله چې کرونا بلل شوی له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې اړه په موکې دی رپورټ ده.
افغان پیژندل شوی ژورنالیست نبی مزداق هم د خاموشانو نړۍ ته ولاړ. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوموړي د مړینې په تایید سره دا د افغان ژورنالیزم او فرهنګي قول لپاره یوه ستره ځای ګڼي. د دغه وزارت ویان صابر مومن:
په خوره خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د ژورنالیزم د اسمان ځلانده ستوري ارواښاد نبی مصداق له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. نبی مصداق د ژورنالیزم په برخه کې د هیواد او هیوادوالو دپاره څو لسیزې خدمت وکړ. د هغه مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې یوه ضایع ده.
ښاغلی مومن تاییدوي چې نبی مصداق د کووید-19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکینی وزیر عبدالباری جهانی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د ښاغلی مصداق په مړینه خوشنۍ څرګنده کړې. او هغه یو تکړه ژورنالیست، لیکوال او شاعر بلل دی چې څلور لسیزې له دې لارو خپل خلکو ته خدمت کړی دی. د بی بی سی راډیو مخکنی ژورنالیست محمود کوچه د ښاغلي مزاق پاړه وای:
دا سړی ډیر مهربانه، حلیم، بردبار او مینهپال سړی و. او خلک او ولس و وطن ورباندې ډېر زیات ګران و. نو همدغه هیوادنۍ مینې او د خلکو سره چې کومه مینه لرله د دې ته اړ شي کابل ته راشي، هلته نږدې نه خپلو خلکو ته، خپل ولس ته او خپلې خاورې ته، وطن ته خدمت وکړي. زما له نظره د مزداق صاحب مړینه د افغانستان د مطبوعاتو دپاره یو سره ضایع ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت مسؤلینو نن سهار ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیژندل شوي افغان سندرغاړي عبدالله مقری مړینه هم د کووید-19 ناروغۍ له امله تایید کړې وه. خو وروسته د دغه وزارت ویان صابر مومن د دې ناسم خبر له امله له ازادي راډیو بخښنه وغوښته. د خغلی مزداق د مړینې خبر داسې مال خبریږي چې په کندهار کې د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګي مرستیال او مشهور لرغونپوه پوهان محمد رسول باوري جنازه چې دی هم د شنبې په ورځ د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوی و نن خاورو ته وسپارل شوه. مخکې تر دې په تیرو څو ورځو کې پیژندل شوي افغان عالمان نظر زلمی او فضل الله مجددي هم د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. تیر کال هم یو شمېر افغان پیژندل شوي علمی او فرهنګي چیرې دې ناروغۍ واخیستې چې ځینې یې تایید خو د ځینو کورنیو دا خبره ښکاره نه کړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. ګڼ افغانان په دې ورځ د میاندو د درناوي او یادونې په پار باندې په ټولنیزه توګه دا ورځ یادوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې لا هم میاندې پکې د ماشومانو د زیږونې پر مهال یو په زیات تعداد کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی او دا رپورټ اورو.
په مرکزی افغانستان د بامیان ولایت په کهمرد ولسوالۍ کې لرې پروت کلی بینغ چې روغتیایي خدمتونو ته کم خلک لاسرسی لري.
مفکر میادم بابا ما برسام خیلی سامو یا رقم یا زنده شده آمولا یا عرق نیکشه مدادم.
دا ده حق مرغق ده چه پدیسی مکه پلور ده ترسوی ترخی و رزی کیسه کوی. ده سخت دودیس فشار لعمل چمتون نده چه خپل نمو واخلی خو خپل زن ده سیاموی مور معرفی کوی. اوائی چه 2 کاله وړاندې 15 کلنه لور د زیږون پر مهال مړه سوه. له سیاموی شپږ بچیان پاتې دي چې تر ټولو لوی یې اوس 10 کلن دی. د سیاموی مور وایي لور یې د زیږون پر مهال زیاته وینه ضایع کړه خو دغې ستونزې ته یې رسېدنه ونه سوه. ماشوم یې ژوندی پاتې سو خو سیاموی مړه سوه.
سیاموی جان مو چې یوړه عملیات کړه موږ ورنه خبر نه وو. بل اتاق ته یوړه میړه هم خبر نه شو. موټر کې چې بار کړه ورته مو وویل دا چیرته وړی پوه شوم چې هغه مړه کېږي. خو هغې یا سیاموی کمبختې واضې خبرې کولې. ویل یې ما چیرې وړی ورته مو وویل بامیانو ته. ویې ویل ما مې وړی زه چیرې چیرې یم زه نه خوښېږم. ماما وړی یا یو ځای کې بې خوښه شوه او مړه شوه.
د بین قلی ښځې په هغو پخوانیو شرایطو کې ژوند کوي. دغه کس په یاد کلي کې په احسان ښوونکي مشهور دی او وایي دغه ولسوالۍ یعنې کهمر د شپږمې ګوتې په څیر ده. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو 2 میاشتو کې 2 خپلوانې ښځې او ماشومان د زیږون او ولادت پر مهال مړه سوي دي.
بیاسناد خلک چې یوازې څلور یا شپږ میاشتې درس لوستی بي او پیچکاري لګولې هم نه وي زده د قابلو په نامه رالیږل کېږي. تاسو پوهیږئ چې د قابلو تعلیمات باید په منځنۍ کچه وي.
د افغانستان بله څنډه اروزګان ولایت کې هم خلک روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. د دې سیمې اوسیدونکي مهتاب ګلوایي په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او د خرابو لارو له امله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده.
سرکونه هم خراب دي. شالارونه بیرته بند دي. د مخالفینو د خواه او د دولت د خواه ځکه چې مین وزارې هم پکښې سوې ده. ځینې موندې چې دوی په لارو کې خونیزې لري یا مثلا ځینې مشکلات لري شفاخانې پورې نه رسېږي یا ځان دغه خپل ځان له لاسه ورکوي.
شاید په افغانستان کې د ډېری افغان مېرمنو د ژوند برخلیک د بامیانۍ او روزګانۍ مېرمنو په څیر وي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کیږي. په دغه وزارت کې د امیدواری ریاست سرپرسته نفیسه حمید فریابی په افغانستان کې د امیدوارو مېرمنو د مړینې لامل داسې په ګوته کوي.
خوندي عبادت ولادت
یو مستقیم لامل دی او بل غیر مستقیم چې د مایندو مړینو ته یې زمینه برابره کړې. له زیږون وروسته د وینو بهېدل، تور زیړی، د وینې فشار، د زړه ناروغۍ، له اقتصادي او جغرافیوي پلوه لارې پرتو او سول عبور، سیمو کې ژوند کول، ژر روغتیایي مرکزونو ته نه رسېدل، پرله پسې زیږون، د 18 کلنۍ ښکته عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د مړینو لامل کېږي.
خو
میرمن فریابی زیاتوي د غمړینې 19 کال وړاندې یعنی د 2002 میلادي کال په پرتله په مراتبو راښکته ده. د نوموړي په وینا هغه مهال په هر وویشت خو کې یوه امیدواره ښځه د زیږون پر مهال مړه کېده او په داسې پیښو کې 15 په سلو کې نوي پیدا شوي ماشومان هم له منځه تلل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکمو ول چې د خبرګولي تلل اجتماع د مور لورز سره برابر ده. د مور رز په بیلا بیلو هیوادونو کې په بیلا بیلو ورځو لمانځل کیږي. په افغانستان کې دغه ورځ د خبرګولي یا جوزا په تلل اجتماع ګڼ خلک لمانځي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشۍ کوڅې ته تللی هغه ځای چې سلګونه کسان د خپلو میاندو لپاره د ګلو د ګیړیو ډالۍ اخیستو ته رسي او دا رپورټ چمتو کړی.
د جوزا څلورویشتمه هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه نمانځل کیږي. خو شته بیا ډیری میندې چې له دې ورځې بې خبره دي. خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یوه څنډه کې خپلو میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشی کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړې ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشی په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یې سم. ځکه دا ګل وړم کېدای شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي، همدا ګل سره بېرته راضي شي. او دلته ډېر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپله دلته یو خاص نمود ورکوي، یو خاص نمود دی. او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مورجانې ته مې ویسم.
مرځه چې یوه مور ده د خپلو اولادونو لخوا د دې ورځې نمانځلو لپاره خوشحاله ده. خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې نمانځنه کیږي چې جنګ جګړې دي او دا شاید د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نوموړې وایي که چیرې جنګ جګړې نه وای او زموږ بچیان نه وای وژل سوي، هره ورځ زموږ ورځ ده.
د مور د نړیواله ورځ ما اورېدلې نه ده چې څنګه لمانځل کیږي او څنګه لمانځل شول.
اجمل چې د کابل په نوی ښار کې ګل پلورنځای لري وایي کرونا او روانې ناامنۍ د مور ورځې نمانځنه پیکه کړې، خو بیا هم خلک دلته راځي.
مرسل ګل نه اوس دغه ګلادین دی، خو چونکې چې اوس د کرونا د هغه دی اوج ته رسېدلی اوس د کرونا دغه نو داسې مشتریان کم دي او فروشات بالکل هم داسې خاص نشته. نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو بس داسې کم کم نو.
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیری د خپلو بچیانو د ویر په ډغر ناستې دي، شاید داسې ورځو نمانځنه یې تر یوه بریده غمونه راکم او خوشحاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی وایي د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نشته. نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنا او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم. هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخی خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سوي اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بیلابیلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګیډۍ یخی وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
دوستانو وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده.
د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان مشران له افغانستانه د فوجیانو په وتلو، په ټولیز امنیت، سایبري ګواښونو، له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د سرمشریزي په لومړنۍ حاشیهي بحث کې وویل چې ناټو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دوه ورځنیو خبرو کوربه دی. د سولې سیمه ییز انسټیټیوټ لخوا دې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نشي کېدای. پخوانی جهادي قومندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د ښاغلي وقات زوی صهیب وقات دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. د صهیب خبره محمد امین وقات له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو ناروغیو کړېده او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهارشنبې دوام وکړي. په افغانستان کې نن د غبرګولي څلېرویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کېږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د غبرګولي څلېرویشتمه دا ورځ لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. په لندن کې د چین سفارت د جیوو یا د نړۍ د اولو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنه او د دوی داکاري سیاسي جعلکاري بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شنجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص په ریکارډ باندې تورن شو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه نن د جون څوار لسمه د وینې د ورکړې نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د وینې ورکولو د فرهنګ د ترویج لپاره نومول شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې له 10,000 یونټو زیاته وینه رضاکارانو لخوا دغلته اړو ناروغانو او ټپیانو ته اهدا شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
افغانستان کې د ډیرو چاودنو، انتحاري بریدونو او جګړو له امله هر ورځ لسګونه کسان وژل کیږي. له داشان پیښو وروسته ډیر ځله وینې ته اړتیا پیدا کیږي او په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرتیاوي خپرېږي. بیا یو شمېر مدني فعالان روغتونونو او د وینې بانک ته ځي او هلته د ټپیانو ته وینه ورکوي. مدني فعال خیبر صفای چې د وینې د ورکړې د څو ګروپونو غړی دی، ازادي راډیو ته وویل د اړتیا پر مهال د دغو ګروپونو غړي په داوطلب ډول ځي او اړمنو ته وینه ورکوي.
خپل دغه قربانیان ته جان قربانیان ته وینه هدا کوو چې مرکزي شفاخانو ته هغوی ته وینه ورکوو. یا مثلا یو ګوګل مونږ ته تللي وو مزار ته قلوردي شاهین ته وینه ورکوله. او دغه کله چې سرباز ورځي هر کال تجلیلېږي نه هم د کپ مونږ ځو د هغوی تشویق لپاره باید خلک ډېر کارونه کوي تشویق او مونږ خپل وینه هغوی ته هدا کوو چې هغوی ته هم تشویق وي هم هغوی سره خبری که وینه ورته هدا کوو.
د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ ناروغانو ته هم لکه څوک چې په سرطان او یا نور ناروغیو اخته وي او د وینې اړتیا ورته وي دوی وینه ورکوي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو ترمنځ د وینې د ورکړې فرهنګ بس ډیر ښه شوی دی. په وروستي اقدام کې یو شمېر ځوانان د ساور میاشتې په 13 نیټه په ډلیز ډول د ټپیانو د درملنې روغتونونو ته ولاړل او د سید الشهدا د ښوونځي ټپیانو ته وینه ورکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یو کال کې د وینې د بانکونو لخوا 2,500 یونټه وینه راټوله شوې چې له دې وینې 8,909 یونټه په رضاکارانه ډول د خلکو لخوا ورکړل شوې ده. د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معمولا خون هایی که بر اساس کمپ های جمهوری خون و یا شکل رضا
معمولا ها غبی نشه در دلیس کمپین پا ترس کی یا هم پا انفرادی دول در رضاکارانو لخوا دوینی پا بانکونو کی را طولیگی در چودنو و بریدونو قربانیانو او ها غنا روغان تا ورکول کی گی چی جراحی شوی بی
معمولا خون ها در رو قسمت استفاده می شن
خود امیر روغتی وزارت مسئولین پا وینا پا دیورستایو کی دو کرونا ویروس در زیادی دول عمل در وینی ورکل بحیر یو سه پیکه شوی در دغه وزارت معلومات پر بنسټ په تیر یو کال کې د افغانستان د وینی مرکزی بانک 208 پیتزلی د وینی د ورکل لپاره کمپاینونه وکړل د بودیجې کمښت په ملي او روزنیز پروګرامونو کې د وینی د بانک نه ګډون د کارکونکو کمښت د تجهیزاتو کمښت او د کورونا ویروس خپرېدل په دې وروستیو کې د افغانستان د وینی د مرکزی بانک عمده ستونزې ګڼل شوې دي د وینی د ورکل د کمپاینونو ډیرول په ولایتونو کې د وینی د بانکونو د کارکونکو د وړتیا او لوړول د هیواد په کچه د وینی د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول په مختلفو تجهیزاتو د وینی د بانکونو سنبالول په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت پروګرامونه دي د طبي څېړنو او ډاکټرانو د سپارښتنو پر بنسټ د وینی ورکړه په بدن کې د وینی جوړونې سیستم پیاوړی کوي ځیګر سره د وینی د تصفیې په برخه کې مرسته کوي د لوړ فشار او وینی د کلسترول مخه نیسي او د غشان د سالنډۍ د ناروغۍ مخنیوی کوي د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې د جون 14مه د وینی د ورکړې نړیوالې ورځې د دغې ورځې د نړیوال شعار د وینې په ورکړې سره نړۍ په یو امن کور بدل کړی لمانځنه وکړي دا ورځ د عالم او څېړونکي کارل لینس ټرنر د زیږون له ورځې سره برابره ده هغه چې د لومړي ځل لپاره د وینې ګروپونه یا ای بی او سیستم کشف کړ
دوستانو د خبرونې پاتې برخه دو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده اساسي او بشري حقونه او د سپورت له میدانه
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی د جون و منیټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه د په داسې حال کې چې په افغانستان کې 40% خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اړه خبرې وکړو له موږ سره په خپرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت دی
متاسفانه وایم چې د تغذیې حالت خنه ده د خرادي خواره ته روان ده او رقم د شوي تغذیې د وخت په تېرېدو سره مخ په زیاتېدو دي البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي مونږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,98,000 ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2020 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومان او نجات ماشومان دي چې سکال 2021 کې دي شدید خوځواکي باندې اخته کیږي له څلور ډېر ولایتونو نه وی ولایت هغه ولایت دي چې د غزي حالت استراري حالت یعنی مرزي حالت کې قرار لري از دو وی ولایت وګړي خوشن ماشومان باندې عاجلو بشري مرستو ته اړه لري البته دا خراب حالت د غزي په ټولنه کې خپل عوامل لري هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده نور اسباب به هم لکه وچکالی سکالی ډیر زیات ولایت د وچکالی تهدید کړی دي جنگي حالات دي چې تاسو په جریان کې اسې اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي د خلکو لاسرسي صحیح خدمات او تغذیه حالات خدمات کمیږي فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو بل سره کومک کوي غذایی امنیت نشتون یا فود انسیکیورټی دا یو مهم سبب ده چې تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړل چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو او د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي هغه پروګرام هم ټاکنه شوی وو نو دا ټول هغه اسباب دي چې له دې سره مرسته کوي چې د تغذیې حالت د دې په ځای چې خوالي تلاش دي مخ په خرابې دوده
د عامه روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب څه دي
پروګرامونه چې د ماشومانو د تغذیې د حالت په باره کې لرو؟ د عامې روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په هکله باندې پلی کېږي، او بل هغه پروګرامونه دي که چېرته یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کېږي، سوی تغذیه کېږي، نو هغه اړونده روغتیایي مراکزو ته راوړل کېږي او د هغو درملنه کېږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویټامین اے، د مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي، د وړو غذایي موادو د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږو میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې عمر لري هغو ته ویټامین اے ورکول کېږي. او ورسره په څنګ کې په کال کې دوه ځلې دوه کمپاین د ډیوارمینګ یا د کولمو د چونجو کمپاین ترسره کېږي چې هغه هم بالاخره ماشومانو د کمخونی په مخنیوي کې مهم رول لري. د میندو د او د نجونو د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باندې، خصوصا د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې، موږ په مکتبونو کې د اوسپنې او د فولیک اسید د ګولیو د ورکړې پروګرام لرو چې له 15 ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې د خویندې په هفته کې یو تعبیت اخلي چې موږ د ویس پروګرام متوي. نو دا ایوی اړخو لدې سره په څنګ کې د کورونا مهم پیغامونه هم د دې تغذیې پیغامونو سره یو ځای کورونا ته ویل کیږي. البته د تغذیې درملنې پروګرامونه په اکثرو روغتیایي مراکزو کې موږ داسې توکي لرو چې هغه شدید خوارځواکو لپاره بیل توکي دي، غذایي توکي دي چې درملنې کیږي. او ورسره په څنګ کې هغه ماشومان چې هغه شدید خوارځواک کوي ورسره اختلاطات هم لري، هغه نو په شفخانو کې بیا هغه داخلي بستر نور خدمات دي. او هغه ماشومان هغه چې هغه متوسطه شوي تغذیې باندې اخته وي، د هغو لپاره هم په روغتیایي مراکزو کې د درملنې نور غذایي توکي دي.
کوم کارونه چې تاسو یاد کړل چې سوی تغذیې ماشومانو ته به کیږي، آیا د قرنطین په دوره کې دوام لري؟
مهم سوال دی. د قرنطین په جریان کې هم دا خدمات ادامه لري، ولی په کم تغییر سره. د قرنطین او د کورونا نه مخکې به موږ مثلا شدید خوارځواک ماشوم ته د اړوند روغتیایي مراکزو لخوا نه هفتوار راشن ورکول کېده، هفتوار به ماشومان راوړل کېدل، یو قد وزن به کېده او بیا به مواد ورته ورکول. ولی د کورونا پر اتک سره په دې کې تغییرات راغلي دي. البته تغییرات هغه هفتوار راشنونه موږ په دوه هفتو بدل کړي دي، او هغه چې مثلا هر دوه هفتو به ورکول کې هغه میاشتنی ډول ورکول کې. یو لدې سره په څنګ کې په داخلي بستر کې لکه ما چې ویل چې اختلاطي مریضان چې داخلي بستر کې یو ګلو لپاره هم خدمات شته. البته تغییرات دا دي چې موږ هلته د بسترونو په منځ کې هغه فاصله ایجاد کړې ده ترڅو د کورونا د انتقال هغه یره هم کمه شي. لدې سره په څنګ کې تیار ټیمونه هم شته دي، هغه منطقو او هغو وګړو ته چې د سخت جغرافیا له وجې نه د روغتیایي مراکز ته لاسرسی کم وي، نو د تیارو ټیمونو یا د موبایل ټیمونو له لارې هم خلکو ته د تغذیې خدمات، د صحي روغتیایي صحي خدمات سره په څنګ کې عرضه کیږي.
هغه کورنۍ چې له سي مرکزونو څخه لرې دي، هغوی ته به د تاسو لارښوونه څه وي؟ څه ډول خواړه خپله وخوري او ماشومانو ته ورکړي تر څو په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې اخته نشي؟
البته معززو کورنۍ ته مهم پیغامونه زموږ دا دي چې اول باید د کورونا د مخنیوي ټول هغه کړنې باید په نظر کې ونیسي، لکه حفظ الصحه ده، د ماسک استفاده ده، فاصله ده، او د لاسونو وینځل پکې ډېر مهم دي. له دې سره په څنګ کې میندې باید د مور شیدو ته ادامه ورکړي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه کم عمر لري. که څه هم یوه مور په کورونا باندې هم اخته وي، ولې د ماسک په استفادې سره د توسي او پرنجي په وخت کې بل خوا ته په مخاړولو سره باید خپلې شیدې ماشوم ته ادامه ورکړي. او کوم ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو نه لوړ وي، هغه د مور په شیدو باندې د هغو ضرورتونه نه پوره کیږي، نو هغو ته باید اضافي یا متمم غذا شروع شي. متمم غذا باید متنوع وي، یعنی هر رقم خوراکونه، خصوصا سبزیجات. دا زموږ په ملک کې سبزیجات مختلف سبزیجات دي، ټول سبزیجات واړه غذایي مواد لري. نو میندې کولی شي د سبزیجاتو له مخلوطولو نه ښه خوراکي غذا ماشوم ته تیاره کړي، چې په هغه کې باید د ماشوم عمر ته په کتو سره درې ټکي ډېر مهم دي. اول دا چې فریکوینسي یا تکرار شي. مثلا یو ماشوم لکه د کاهلانو پشان باندې لکه درې وخته غذا ته نه بلکې تکرار یې باید زیات وي. څلور وخته پنځه وخته باید ماشوم ته غذا ورکړل شي. دوم مهم خبره دا ده چې ماشوم ته همیشه یو رقم غذا باید ورنه کړل شي. تنوع پکې راولي او په یو وخت غذا کې باید حداقل د درې ګروپونو د غذایي موادو یا څلورو ګروپونو باید یو وخت غذایي رژیم کې ماشوم ته تیار شي. او اخیری خبره ده ماشوم ته قوام. بعضي ماشومان چې عمر یې کم وي یا څه میاشتې وي هغه بیا سخت خوراکي مواد نه شي ژوولی د ژولو توانایي نه لري نو باید نرم خوراکي مواد ور تیار شي. دې سره په څنګ کې مهم توصیه دا ده چې میندې باید په میاشت کې یو ځل د قد وزن د اندازه کولو په خاطر باندې باید کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو لازم مشورې د تغذیې د مشاورې لخوا میندو ته هم ورکړل شي او د ماشومانو تغذیې حالت هم وارزول شي. له دې سره په څنګ کې د مور د غذایي حالت ډېر زیات مهم دی د ماشومانو د غذایي حالت لپاره، ځکه که چېرته یو مور ښه غذایي حالت یې سم وي نو هغه به د یو ویل نرش یا د ښه غذایي حالت لرونکی ماشوم لرونکی وي. نو هیره دي نه چې میندې باید خپل غذایي حالت ته هم خاصه توجه وکړي. متنوع غذا له سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي. لکه سبزیجات موږ ورته اشاره کولی شو، پالک ده او کرم ده او کدو ده مثلا ګلپي، دا ټول هغه غذایي مواد دي چې زموږ متاسفانه ټولنه غذایي ارزش په سترګو ورته نه ګوري ولې ډېر زیات غذایي ارزش لري. او اخیری خبره مې دا ده چې نجونې چې په مکتبونو کې ورته د اوسپنې او فوریک اسید ګولۍ ورته ورکول کېږي هغه دې هېرې نه کړي. په هفته کې یوه ګولۍ باید واخلي تر څو د کمخونۍ نه مخنیوی وشي.
قدرمن دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانې وی بلیونی ځ خبرونه ته هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی. د لوبو له میدانه د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ولی افغان کرکټ بورډ د شپږیزه لیگ ترنه معلومی نیټه وزنده. د آزاد مبارزو یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي او که وختونو د سهارنی ورزش په اړه به هم معلومات درکړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د کورونا لامل په شپږ ولایتونو کې د فوټبال سیالۍ وځنډیدې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوف نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې د فوټبال دغه سیالۍ په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز کې ترسره شي. خو ښاغلی مشحوف ویل چې د امیر روغتیا وزارت د پریکړې پر بنسټ د لوبې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې دي. فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ د کورونا ویروس د نیوی لپاره سنډیدلی او پاتینور فدراسیونونه له امیر روغتیا وزارت سره په همغږي کولای شي چې خپل فعالیتونه وغځوي. ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د جون په 15 نیټه افغان لوبډله د هند د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې دوه د یو په وړاندې عمان څخه ماتې خوړلې ده. د دغې لوبې په لومړي پړاو کې افغان لوبډله له عمان سره یو یو مساوي و، خو په دوهم پړاو کې د عمان لوبډلې دوه ګول ترسره کړ او له افغان لوبډلې مخکښه شوه. افغان لوبډله ونتوانېده چې دوهم ګول ترسره کړي او لوبه دوه د یو په وړاندې وبایلله. دا لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې په موخه پیل شوې دي. او سریلانکا کرکټ بورډ د سوداګریز لیگ لانکا دویم پړاو د ځنډېدو راپورونه رد کړل. دا لیگ به د جولای له 1 د اګست تر 22 نیټې پورې ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د دغه لیگ د لغوه کېدو یا ځنډېدو خبرونه رد کړل او ویل چې دوی د ټاکل شوي پلان سره سم دا لیگ ترسره کوي. په سریلانکا کې د کورونا ویروس پیښې زیاتې دي او اندېښنې موجودې وي چې دا لیگ به وځنډېږي. د کورونا له ویرې په یاد هېواد کې د مې میاشتې راهیسې د تګ راتګ بندیزونه لګېدلې دي. د یادونې ده چې تېر کال د سریلانکا کرکټ بورډ د لنکا سوداګریز لیگ سیالۍ لومړی پړاو ترسره کړ چې د نورو لوبغاړو ترڅنګ به کې افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه.
زموږ غږ له آزادي راډیو ناوري. افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزه کرکټ لیګ چې ټاکل شوی وه په روانه میلادي میاشت کې جوړ شي د کورونا وایرس له امله تر نامعلومې مودې ځنډولی دی. د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. هوتک صاحب ډېره مننه که په پیل کې په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د تمریناتي کمپ په اړه باندې معلومات راکړي. څومره لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده او د دې تمریناتي کمپ هدف څه دی؟
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د افغانستان دیرش لوبغاړو ته په کابل کرکټ لوبغالي کې تمریناتي کمپ پیل شوی چې دا تمریناتي کمپ به په بیلابیلو برخو کې وي او پنځلس ورځې به دوام وکړي. د ویل ده چې په دې تمریناتي کمپ کې پنځه هغه لوبغاړي هم شامل دي تر څو هغوی په خپلو مهارتونو کې ښه والی رامنځته کړي چې ټیلن هند څخه راوستل شوي دي، یعنې د چټکو توپ اچونکو له ډلې څخه راغلي دي. له دې سره څنګ کې تاسو ته ویلی شم چې د دغه تمریناتي کمپ موخه راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره چمتووالی ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي کې د نورو هیوادونو تر څنګ له پاکستان سره هم درې نړیوالې سیالۍ لري چې دا د اوډیای سوپر لیګ لوبې دي او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به د افغانستان او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ ترسره شي.
هوتک صاحب که د شپږیزې په اړه راته ووایست، سره له دې چې کرکټ بورډ لامل کرونا وایرس یاد کړی، خو ویل کېږي چې دا لیک د هنرانو یا هم د هغه شرکتونو چې باید لوبډلې اخیستی وي د هغوی د نه موجودیت له امله ځنډېدلی.
شپږیز کرکټ لیګ د نامعلوم وخت لپاره د کرونا وایرس له امله ځنډېدلی دی. چې کله هم حالات نورمال شول، د عامې روغتیا وزارت سره په مشورې به د افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا شپږیز کرکټ لیګ سیالیو نیټه له خپلو هیوادوالو سره شریکه کړي. د ویل ده چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې کومه بله ستونزه موجوده نه وه، یوازې ستونزه چې ده همدا ده چې د کرونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره روان ده او له هغې امله دا لوبې ځنډېدلې دي. د کور دننه هم زموږ ډېرې لوبې د کرونا وایرس له امله ځنډول شوي دي او چې کله هم وضعیت نورمال شي د افغانستان کرکټ بورډ به د کلنی پلان له مخې خپل کورنۍ سیالۍ یو ځل بیا پیل کړي.
ډېره مننه د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک. اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګرانغه کاموال ابراهیم خیل ما د ننګرهار ولایت، تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې. د استاد خیبر عمر خیل شاګر پاتې سوی ما په کابل کې. په مختلفو رشتو کې مې تمرینات کړي دي، په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړي دي، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گرفلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم ای رشته کې لوبېږم. درې کاله کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم. د فری فایټ فدراسیون مسؤولی ما په دې زون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیوال اکیډمي می جوړ کړل. په بلته په دې کې درې سو ورزشکاران همدا مهال بوخت دي خپل ورزشونو مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نه شروع تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مې اشتراک کړی ده، چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیستی، همدا مهال عصري هم زه اخلم. او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند 15 ولایتونو ترمنځ کېښودل سو، کمربند ما واخیسته. بارنۍ لوبې مې په پاکستان هیواد کې چمپینشپ باندې هغه مسابقات وکړل چې کمربند ما واخیسته سپی الله څخه. یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزش خیر رزمي اې دې مسؤول هم ځای ما په ننګرهار ولایت کې، او بیا هم خپل لوړ زده کړې په تقوا پونتون کې چې همدا مهال نوې د تقوا پونتون څخه فارغ شوم. خپل لوړ زده کړې مې هم خلاصې کړې، غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام ده، کوشش دی وکړي چې د نشې توکو څخه ځان وساتي او د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي. او امنن سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته، ټولو ورونو ته ورسي، او خپل د ورزش ترڅنګ دی د تعلیم لړۍ دته دې هم دوام ورکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی ګرانغا کاموالو، آیا پوهیږي چې سهارنۍ ورزش مو بدن ته څومره مهم دی؟ نن ورځ ډیره خلک د وخت څخه د خې ګټه اخیستنې په لټه کې دي تر څو له کم وخت څخه ډیره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمیر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لري کول دي. مګر د ډیرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لري کولو لپاره غوره وخت کوم دی؟ په یو مطلب کې اورو،
یو وسړن چې په دې ورستیو کې تر سره شوی سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځولو لپاره د انرژۍ کچا لوړوي. بل لامل چې سهارنی ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي دا دی چې بدن اړ کېږي ذخیره شوي توکو او غوړو څخه د بدن د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي چې دا کړنه په خپله د تازه ترلاسه شویو خوړو څخه د انرژۍ د مصرف لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې چې په 2010 میلادي کال کې ترسره شوه 28 سلنه نارینه د شپږ اونیو لپاره یو خوړنیز رژیم په پروګرام کې چې د 1.5 سلنه کالوري او 500 وازده د پخوا څخه درلودونکي و ګډون وکړ. یوې ډلې چې یوازې خوړنیز رژیم ترلاسه کوه او بلې ډلې د خوړنیز رژیم تر څنګ ورزش هم ترسره کوه. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو ویشل شوې وه. نیمې ډلې سهار په نهار ورزش ترسره کوه، دوهمې ډلې بیا له کاربوهایډریت څخه بډایه خوړو خوړلو وروسته ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا همدا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د سړینې د وخت پای ته رسیدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیستی وه د پام وړ وزن ترلاسه کړی وه. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیستی وه. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه و اضافه کړی. حتی هغوی بریالي کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډېر خواړه مصرف کړي پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډېره شي. بله ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمیدو لامل ګرځي د ورځې روښنایي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډېرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د 24 ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. دې وروستۍ څېړنې ښودلي چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي د ورځې په اوږدو کې خپلو خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کولی شو نتیجه تر ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کولو سره د خپل بدن آمادګي او فټنس چې موخې مو دي ورسیږو، بلکې نسبت هغو ته چې ناوخته د خوب ویښېږي ډېره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونې وړ ده چې خالي معده ورزش کول کېدای شي د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماښامي د خوړلو وروسته تر هغه وخته چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوي رسېدلي کولی شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش د حداقل یو کوچنی کیله نوش جان کړئ. جانبی کشوونکي حرکتونه تر سره کړئ، په خې لوري وغځیږئ او په خې او بالاتنه مو اوږده او صافه وغځوئ. خې لاس مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کېږدئ. کیڼه پښه مو د زنګون سره قات او شاته یوسئ او سرین ته یې نږدې کړئ. پام مو وي چې زنګنونه مو باید اصلا له یو بل څخه لریوالی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغه شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول دا حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا هم دې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن فارم هر چې تجیاس رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
گئے پل پکے ابراتا